پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو لپاره یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې موزنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو اترو پیل ځکه ځنډیدلی چې د مقابل لوري لخوا لازم چمتووالی نه دی بشپړ شوی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د خپل سرو وسلوالو د مشر قومندان عبدالغني علیپور وسلوالو تیره شپه دې ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې یوه امنیتي پوسته سقوط کړې او څو سرتیري له ځان سره بیولی دي. پر دې او د افغانستان په اړه په خپرونه کې نور تفصیلي راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی دی. افغان چارواکي وایي چې د عبدالغني علیپور په مشرۍ خپل سرو وسلوالو په میدان وردګو ولایت کې پر یوه دولتي پوسته حمله کړې ده. او د امریکا د ټکساس ایالت په جهیل کې څو بیړۍ هغه مهال ډوبې شوې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړ په پریډ کې برخه اخیستې وه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی دی. خلیلزاد داسې مهال قطر ته روان شوی چې ټاکل شوی په لنډ وخت کې په دې هیواد کې بین الافغاني خبرې پیل شي. په همدې حال کې حکومتي سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د افغانستان مراکچی پلاوی د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره ښایي نن قطر ته ولاړ شي. د خلیلزاد دفتر په یوه خبر پانه کې ویلي چې ځانګړی استازی سیمې ته د دې لپاره تللی چې د سولې د خبرو له ژر تر ژره پیلېدو سره مرسته وکړي. افغان چارواکي وایي چې د عبدالغني علیپور په مشرۍ د خپل سرو وسلوالو د ډلې کسانو د میدان وردګو ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې له حکومتي ځواکونو سره په نښته کې دوه سرتیري ټپیان کړي او یو بل یې اسیر کړی دی. د میدان وردګو والي مظفر الدین یمین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د علیپور خلک راغلي دي او یو ځان اوی ځان سره بولای، دوه نفره زخمیان شوي دي او یو نفر یې ځان سره بولای. مرکزی حکومت سے خبر کری ان شاء اللہ ذرا ذرا اردو رابطہ تصمیم کی اجراءات ہوشی.
علی پور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی په مرکزی ولایتونو کې د یوې خپل سری وسلوالې ډلې مشر دی چې د ملي امنیت ځواکونو د 1990 کال د لیندې په څلرمه نیټه ونیو، خو د نوموړي د پلویانو له اعتراضونو وروسته د ولسمشر د دوهم رستیال سرور دانش په منځګړتوب خوشی شو. لپاره لپسې هڅو سره سره ونتوانېدو چې د دې ادعا په اړه د علی پور نظر هم واخلو. شاهین قلی اردو وایي چې د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه په بمبارۍ کې 8 کسان وژل شوي دي. 209 هم شاهین قلی اردو په یو بیان کې چې نن خپور شوی دا برید د چاربولک ولسوالۍ په سبزیکار سیمه کې شوی او هغه وسلوال پکې په نښه شوي دي چې د افغان ځواکونو پر یوه پوسته یې مخکې تر دې برید کړی و. بلخوا تندر قلی اردو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د 10 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 203 تندر قلی اردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوی په وژل شویو کسانو کې یو چچنیایی او یو پاکستانی چې د طالبانو په لیکو کې وو هم شامل دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د کورونا وایرس پر ضد د سپینې ماڼۍ ضربه قوې پر امریکایانو غږ کړی چې د کارګرو ورځې د نمانځلو پر مهال د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولنیز واټن په ګډون روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دوبۍ د رخصتیو په پای کې د سپتمبر 1 او د دې اونۍ شنبې او یکشنبې هغه ورځې دي چې امریکایان په دودیز ډول په خپلو کورونو کې راغونډېږي، کباب پخوي، د یو بل کورونو او د سمندر غاړو ته ځي. چارواکو وروسته له هغه دې خلکو ته په دې ورځو کې د کورونا وایروس د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکړ چې له دې مخکې په می او جولای میاشتو کې په دوو ځانګړو رخصتیو کې د کورونا ډېرې پیښې ثبت شوې. د متحدو ایالاتو د ټکساس ایالت په جهیل کې څو بیړۍ پرون هغه مهال ډوبې شوې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړ لپاره په پلیټ وبخۍ په پریډ کې برخه اخیستې وه. د ټکساس د ترافیس د سیمې د پولیسو دفتر وویل پرون شنبې ژغورونکو ډلو په ټراویس جهیل کې د پریډ په لړ کې د مرستې غنو غوښتنو ته ځواب وایي او تایید کړی چې څو بیړۍ ډوبې شوې دي. د پولیسو د دفتر ویندوی کریستین ډارک وویل چې په دې پیښو کې د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د بیړیو د ډوبېدو د علت په اړه پلټنې روانې دي. او وروستی خبر، هغه ژغورونکې ډلې چې له دریو ورځو راهیسې د بیروت په نړېدلو ودانیو کې په دې هیله کیندنې کوي چې ګنې څوک ژوندي عمومي وایي چې د هیڅ ژوندي پاتې کس نښې نه دي موندلي. په بیروت کې یوه میاشت مخکې د اګست په څلورمه زوروره چاودنه وشوه چې 190 کسان پکې ووژل شول او 6000 نور ژوبل شول. نږدې 50 تنه ژغورونکو او رضاکارانو وروسته له هغه چې د څرک لګولو الو یا سنسرونو د سا نښې وموندلې د ویجاړ شویو ودانیو په کنډوالو کې کار پیل کړ، خو اوس وایي چې په تیرو دریو ورځو کې د ژوندي پاتې شوي انسان نښه ونه موندله.
له احمد تکل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. د افغانستان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو اترو پیل ځکه ځنډېدلی چې د مقابل لوري یعنې طالبانو لخوا لازم چمتووالی نه دی بشپړ شوی.
دوی همدا اوس په خپل منځ کې بحث لري پر دې مسایلو باندې، او زموږ غوښتنه همدا ده چې د دوی لخوا دا مسایل نهایي شي.
طالبانو پرون له افغان حکومت سره د ملکچي پلاوي مشر او د غراز د دا داوهد دفتر ویان هم بدل کړل. په دې اړه به د سیاسي چارو له یوه تحلیل ګل سره خبرې وکړو. د میدان وردګ چارواکي وایي د خپل سرو وسلوالو او مشر عبدالغني علیپور په مشرۍ وسلوالو تیره شپه د دې ولایت په بیسود ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی، یوه پوسته یې سقوط کړې او څو سرتیري له ځان سره بیولي دي.
یو ځنه اووی ځنه سره بولی، دوه نفره زخمیان شوي دي او یو نفر یې ځنه سره بولی سلاوی وړې ده. دا واقعات موږ د مرکزي حکومت څخه خبره کړې، انشاءالله زر په زره به
په نړیوالو موضوعاتو کې. په بیلاروس کې اپوزیسیون نن بیا د پراخ اعتراضونو لپاره تیاری نیسي، او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو نور بستی اونیزه خبرونه مه هیروئ. مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. افغان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو اترو پیل ځکه ځنډېدلی چې د مقابل لوري یعنې طالبانو لخوا لازم چمتووالی نه دی بشپړ شوی. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوي ټولې تیاری بشپړ شوي، او کله چې دا ډاډ ترلاسه شي چې طالبان د خبرو لپاره چمتو دي قطر ته به خپل پلاوی سفر وکړي. په عین حال کې یوه حکومتي سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو له امله دغه ډله لا هم د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره. د اکرام صاحب نور مو څه معلومات راغونډ کړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت نن وویل چې قطر ته د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوی د سفر دقیقه نیټه لا هم نه ده معلومه. د وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان مذاکراتي پلاوی د دغه سفر لپاره خپل ټوله تیاری بشپړ کړي، خو مقابل اړخ لا هم تیار نه دی او د مقابل اړخ لازم چمتووالی نه دی بشپړ شوی. اغلی انوري دغه چمتووالی پاړه باندې ډیر معلومات ورنکړل چې باید مقابل اړخ کوم چمتووالی ونیسي، خو وی ویل چې کوربه هیواد او دغه شان د افغانستان متحد هیوادونه چې د سولې په پروسه کې ښکیل دي دوی هم په ځینو مسایلو باندې بحثونه کوي او کار پرې کوي. تر څو هغه بشپړ شي لاغې نه وروسته به د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی قطر ته سفر کوي چې لا هم دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. تیره ورځ د افغانستان د روغې جوړې علي شورا هم ویلي و چې د بندیانو د خلاصون موضوع اوره شوې ده. د مذاکراتو د پیل په وړاندې هیڅ خن نشته دی، خو د مذاکراتو پیل لا پاړه باندې څه نو ویلي. دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته ټاکل شوی و چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د تیرې پنځشنبې په ورځ قطر ته سفر وکړي، خو ظاهرا دا سفر تر دې دمه ځنډېدلې ده. دا چې لامل یې څه دی، په همدې حال کې یو حکومتي سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په سیاسي دفتر کې د خپلمنځي اختلافاتو له امله د غډله لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په اړه یوې هوکړې ته نه ده رسېدلې. تیر ورځ طالبانو د مذاکراتي پلاوي په ترکیب کې بدلون هم اعلان کړ. د طالبانو د یویش کسیز مذاکراتي پلاوي مشري مولوي عبدالحکیم ته سپارل شوې ده. دی وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې دی به له حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي. د افغان حکومت دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي، د طالبانو په پلاوي کې وروستي بدلون ته په اشاره سره وایي چې د پلاوي د مشري سر د قطر په دفتر کې د طالبانو خپل منځي اختلافات زیات شوي دي. تازه د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه اختلافات ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې اختلافات را پیدا شوي دي، خو د وروستي بدلون چې په مذاکراتي پلاوي کې راغلي دي دا دا ښایي چې دوی په یو قوت سره دغه خبرو ته داخلي کې. بلې نوري صاحب.
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. له کابل د ټلیفون له لارې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی را سره وصل دی. احمد زئی صاحب، خبرونه ته راغلاست.
سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته.
احمد زئی صاحب، د افغانستان حکومت وایي چې طالبان آماده نه دي، او دغه د افغانستان د حکومت مرکزی پلاوی چې سفر ځنډیدلی دی یو علت هم همدا دی. آیا خبره هم داسې ده؟
یقینا چې موضوع تر پرون او ورځې پورې هم داسې یو څه و، ځکه چې دو په نحوې اول خو دغه خبرې چې ځنډیدلې وې تاسو ته معلومه ده چې د افغان پلاوی آماده کېدل دغه خپله یو ستونزه وه چې دا خبرې وځنډوله. خپله اختلافات د ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د دغه پلاوي په جوړېدو او خپله د ډاکټر عبدالله په ګډون کولو نه کولو په دغه باندې دا موضوع وځنډېده. اما کله چې دو آماده شو او د دو تخنیکي ټیم هم لاړه چې د لوجستیکي لحاظ هغه آمادګیانې چې په کار دي ترسره کړي، هلته خپله د طالبانو په منځ کې ځینې ستونزې راولاړې شوې. اگر که دو ورته د تخنیکی مشکلاتو نوم کې خدا، اما د دو سفر چې کله پاکستان ته ترسره کیږي دا یو نوه فرمایشي سفر و چې طبعا هغه مسائل هغه ټکي چې پاکستان غوښتل چې د دغه اجنډا په نحو یوه برخه واوسي د دغه افغاني خبرو اترو، نو دوی لپاره دغه سفر ترسره شوی. او په دې کې پاکستان طبعا غوښتل چې ځینې تغییرات راولي، ځکه شاید په ځینو کسانو باندې هغه عمرای چې حساب درلود اوس حساب ونه لري او په حساب ونه شي کړی، د دې لپاره ځینې کسان تغییر او تبدیل کړه چې دغه خپله تغییر او تبدیل مخکې له دې چې رسنیز شي یو نوی اختلافات یې د طالبانو منځ کې پیدا کړي وو چې په دغه خاطر دغه موضوع وځنډېده. د بېلګې په توګه
همدغه اختلافات ترازو چې کله خپله شیر محمد عباس تانگزی له ازادي راډیو سره تیر اونۍ په خبرو کې وویل چې دای د مرکزی پلاوی مشر ټاکل شوی او دغه راز د طالبانو د مشر لخوا د افغانستان له حکومت سره د مرکزی پلاوی یا د مرکو یو ځانګړی ریاست ټاکل شوی، اوس تاسو وایئ چې فکر کوئ چې دا ممکن د دوی ترمنځ د اختلافاتو زیږنده وي او په دې کې په یو ډول د پاکستان پښه هم ښکېلوي چې ممکن دغه بدلون چې راغلی وي د ستانگزي پر ځای باندې مولوي عبدالحکیم د مرکزی پلاوی مشر ټاکل شوی؟ له دې سره په څنګ کې دغه راز سهیل شاهین هم لرې شوی دی، ولې؟
ما مخکې تاسو ته وویل تاسو وګورئ کله چې مثلا مخکې طالبان یوه داسې ډله وه چې حداقل د حساب لپاره یو مشخص ادرس ورته نه و، اما د امریکې متحده ایالاتو اگر که دغه کریډیټ هغه ته دی او خپل منافع هم تابن ته پام کې نیولی، یعنی خاص د دې لپاره نه چې افغان نه افغانستان ته ورسیږي. کله چې طالبان ته په قطر کې دفتر جوړیږي په دې معنی چې یو سیاسي ادرس پیدا شو، او په دې خاطر دا اوس د یو حساب کولو ځای او ادرس د طالبانو لپاره
پیدا. احمد زای صاحب، خبره صحیح ده، وخت ډیر نه لرو. هدف زما دا ده چې په دغه حساس وخت کې ولې داسې عاجل بدلون رامنځته کیږي. دفتن اعلان کیږي مخکې ملا عبدالغنی برادر د مرکچی پلاوی مشر او د دفتر رئیس او د دوحه او شیر محمد عباس تانکزی اعلان شو چې دای به دغه مرکچی پلاوی مشر کوي. په دغه اساس وخت کې ولې دغه بدلون رامنځته کیږي؟
دوه عمده دلایل لري. یو دلیل دا دی چې خپله پاکستان هغه څه چې غواړي چې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان منافع باید په نحوې محفوظ وي، په هغه خاطر دغه ډلو کې تغیرات راغی، دغه خلکو کې تغیرات راغلي. او بله دا چې خپله دا البته د طالبانو ادعا ده چې دوی غواړي چې په داسې یو سطحه دغه خبرې اترې ترسره شي چې تر څو دوی ډېر هغه کسان چې په دغه مسایلو کې ډېر پوه دي هغوی دې پکې داخل. مثلا مولوی حکیم اوس له دو قاضی القضات دی، د ډیرو مسایلو نه خبر سړی دی. دو ادعا دا ده، اما زمونږ په ان او زمونږ موندنې دا ښیي، د افغانستان د سولې انسټیټیوټ موندنې دا ښیي چې نه، دلته اصلا دینې فرمایشات دی د پاکستان لخوا چې هغه باید د دغو نوي اشخاصو لخوا باید هغلته په اصطلاح د اجنډا یوه برخه وګرځي.
بله، احمد زای صاحب، د امریکا د برنوی چار وزارت ویلی چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې مخکې له طالبانو سره د سول موافقه لاسلیک کړې وه د جمعې په ورځ دوحې ته روان شوی، نن یک شنبه د دوه درې ورځې به هدی هلته وي. د ده رول به څه وي؟
تاسو وګورئ دغه خبرې اترې چې تر دې مرحلې رسیږي، د دې نه سترګې نشو پټولی چې د ښاغلي خلیلزاد لس پړاوه خبرې اترې چې په رسمي شکل او غیر رسمي شکل یې هم ډېر ناستې ولاړې، هم د طالبانو سره او مختلفو ښکېلو خواوو سره درلودې. نو د دوی شتون هلته په دې خاطر هم لازمي دی چې اصل نه شي چې دغه موضوعات چې اوس دوی د توافق پاڼې د لاسلیک کېدو وروسته کله چې افغانی د کیږي دغه خبرې هغه څه چې دوی لپاره ډېر مهمه دي، یعنی د امریکې لپاره، داسې نشي چې هغه تر سیوري لاندې راشي او هغه څه چې امریکا غواړي یا چې هغه په دغه خبرو اترو کې له پامه وغورځي. نو د دغه په خاطر د شتون هلته لازمي دی، او خپله امریکا هم غواړي چې دغه کریډیټ په نحوې له دوی له لاسه لاړ نه شي، ځکه امریکا دې ته په تمه ده چې دا د یو لاسته راوړنې په شکل خصوصا په راتلونکي انتخاباتو کې وړاندې کړي.
کور ودان مننه د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو چې د سولې د بهیر په وړاندې د پرتو ورستیو خندونو په باب نور معلومات را سره شریکول او هم خپل نظر را سره شریکول. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 13 دقیقې کیدونکې دي، او اوس به هم اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی واورو.
ټاکل شوی چې نوی کابل بانک د افغانستان له ملي بانک سره یو ځای شي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین آزادی رادیو ته وویل په دې تړاو ناسته هم نن جوړه شوې ده. نوموړي وویل چې په دې ناسته کې د مالی سرپرست وزیر عبدالهادی ارغندیوال، د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدی، د افغانستان د مرکزي سرشمیرنې ادارې رئیس ښاغلی احمد جاوید رسولی، د نوی کابل بانک او ملي بانک رئیسانو او د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو اداري استازیو ګډون کړی و. ښاغلی مسجدی په دې تړاو آزادی رادیو ته وویل
دمګړی د اړوندو اداراتو لخوا په خصوص د مرکزی احصایې لخوا د دوانو بانکونو تخنیکی سیستم یا آی ټی سیستمونو څېړنې ترسره شوې دي. ټول دغه څېړنې او معلومات به په یوې طرحه کې واچول شي، چمتو شي چې د پاغې کې به لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله اقدامات پرې روښانه او ولسمشر ته به د منظورۍ لپاره وړاندې شي. د ولسمشر د منظورۍ نه وروسته به د تطبیق حالت ته وسپارل.
نوموړي وویل چې د دې ناستې پر مهال دواړو لوریو د بانکونو یو ځای کېدو ته چمتووالی ښودلی. د مالی وزارت وایي همدارنګه پریکړه وشوه چې د ولسمشرۍ مڼې له نظرونو اخیستلو وروسته د یادې طرحې طرح په تړاو د افغانستان له نړیوالو شریکانو په ځنګړی توګه د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوال بانک سره تخنیکی سلا مشورې هم وشي. د مالی وزارت وایي دغه پریکړه ولسمشر ځکه وکړه چې د دولتي بانکونو شمیر راکم او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول موثر شي. کابل بانک څو کاله مخکې د مالی اختلاس له امله دیوالي او د حکومت په چوکاټ کې د نوي کابل بانک په نوم ونومول شو. د افغانستان د کرنې وزارت په سربل کې د کرنیزو درملو یو نوی ډیپو جوړ کړ. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډیپو د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له بودیجې څخه څه د پاسه 3 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. نوموړي وویل دغه ډیپو د کرنیزو درملو او د محصولاتو د باکیفیته تولیداتو د ساتنې په موخه د سرپل د مرکز او ولسوالیو د کروندګرو او بڼوالو په خاطر جوړه شوې ده. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلی. یو امریکایی ډالر 6.5 افغانۍ شل پوله، یو یورو 9.5 افغانۍ دیرش پوله، یو انګلیسی پاوند 99.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3.5 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 1.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې به واورئ چې د میدان وردګ چارواکي وایي د عبدالغني علیپور په مشرۍ خپل سرو وسله والو تېره شپه د دې ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی. پوسته یې سقوط کړې او څو تنه سرتېري هم له ځان سره بیولي دي. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اپوزیسیون مظاهرهچیانو نن د بلاروس په پلازمینه مینسک د نورو اعتراضونو لپاره چمتووالی نیولی. دوی هڅه کوي چې د هېواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکا استعفا ته اړ کړي. نوموړی نږدې یوه میاشت مخکې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، خو له هماغه وخته یې پر ضد مظاهرې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل به له اجمل ان واورو.
د اپوزیسیون ډلې تمه لري چې د یکشنبه د ورځې په مظاهرو کې به د نورو اونۍ پای ورځو د مظاهرو په مقایسه چې لسګونه زره کسانو په ترڅ کې د مینسک په کوڅو کې اعتراضونه وکړل ډیره ګڼه ګوڼه راجلب کړي. په تیرو مظاهرو کې څو ځل اعتراض کوونکي د بلوازد پولیس سره لاس او ګریوان شوي دي. الکساندر لوکاشنکا چې له شپږویشت کلونو راهیسې پر بلاروس واک چلوي د خپلو مخالفانو سره د خبرو کول او د نوو انتخاباتو ترسره کول دواړه رد کړي. نوموړی ادعا کوي چې د اګست 9 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې نږدې په سلو کې 80 رایې ګټلي، خو د مخالفانو او بهرني څارونکو دا ادعا ناسمه بولي. بلاروس کې د الکساندر لوکاشنکا مخالف ډلې همدارنګ د سیاسي بندیانو د خوشی کېدو او تر انتخاباتو وروسته د پولیسو لخوا د اعتراضونو د ځپلو په اړه د خپل واکو څېړنو غوښتنه کوي. په عین حال کې د دې هیواد د اپوزیسیون مخکښ مشري سویتلانا تسیخانوسکایا ویلي هیواد به هیواد په ژور سیاسي کړکیچ کې ښکېل دي. نوموړی له ویلنیوس څخه په یو ویډیوي پیغام کې چې په ژوندۍ بڼه خپرېده وویل بلاروسیان بدل شوي او بیدار شوي دي. هغه تر انتخاباتو څو ورځې وروسته له بلاروس څخه ووتله. نوموړی زیاته کړې چې د بلاروس خلک پر اوسني حکومت نور باور نه لري او دا ناممکنه ده چې خلک په زور د حکومت پیروي ته اړ کړای شي. تر دې انتخاباتو وروسته راپورته شوي اعتراضونه د الکساندر لوکاشنکا لپاره تر دې وخته تر ټولو لویا ننګونه ګڼل کیږي. دا شنبه په ورځ هم په مینسک کې د پانتونونو د محصلانو او د ښځو د ډلو لخوا دوه جلا لاریونونه تنظیم شوي وو. خبري اژانسونه وایي تر ډېر شو زیات زده کوونکي پرون د مخپټو پولیسو لخوا له کوڅو راخکل شوي او د پولیسو موټرو ته پورته شوي. انټرفاکس خبري اژانس وروسته د پولیسو د استازو له خولې وویل چې 25 محصلان بیرته خوش شول، خو 9 تنه نور لا هم د پولیسو په توقیف کې دي. دغلته لاریونونه یوازې په مینسک پورې تړلي نه دي. د شنبې په ورځ په جنوبي ښار ګومل کې هم سلګونو کسانو لاریون وکړ چې پولیسو یې لږ تر لږه 2 تنه ونیول.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري د میدان ورک چارواکي وای په دې ولایت کې د خپل سری وسلوال عبد الغنی عالیپور وسلوال پر امنیتي ځواکونو حمله کړې او توتنې جوړ کړې دي. د دوی په وینا د عالیپور وسلوال یو امنیتي پوسټنې ولې دوه سرتیري ټپيان کړی او یو شمیر برمت کړی دي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال شریف الله شرفت پر رپورت کې
د علیپور د وسلوال او افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ دغه جګړه تیر شپه نه وخته د میدان وردګ ولایت په مرکز د بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د دغه ولایت والی مظفر الدین یمن هم یاد جګړه ازادي راډیو ته تایید کړه او یې ویل چې د یاد جګړې پر مهال د علیپور کسانو دوه سرتیري ټفیان کړي او یو سرتیري له ځان سره وړي دي. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې د علیپور کسانو د غراز پوستا هم سکوت کړي دا او یو هم وی ټانک یو رینجر موټر او یو شمیر وسلې هم له ځان سره وړي دي.
الله راکړي پوستا کوتل کې په پوستې د علیپور کسانو جنجال سره په نتیجه کې د علیپور خلک راغلي دي لږ ډیر او یو ځان اوی ځان سره بولای دوه نفر زخمیان شوي دي او یو نفر یې ځان سره بولای سلام یو سوړی ده. دا واقعیت موږ د مرکزی حکومت سره خبره کړې ان شاء الله زړه زړه به دوره به تاسو نیول کی چې اجرات وشي یو ورځ په ساغه سکوت کړی باندې.
بلخوا بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادی جګړې پر مهال د علیپور کسانو دوی امنیتي پوسټ یې سکوت کړی دي. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د علیپور کسانو و نور کسان هم له ځان سره برمت کړی دي او دوی ټپیان کړی دي.
البته جګړه تیر شپه را ماینسته شوې ده چې په ترڅ کې دوه پوسټ یې سکوت شوي دي او سره پولیس هم دا رنګه نظامي توکي لکه لاس نه کلاشینکو باندې ودانه پیکاو یې یادانه امبي موټر وسره رینجر د هر څه باندې علي پور لزان سره وړي دي. برانټای سره لاس کا سره ټول بوجلی ولا سره مخ خیال لري خو سیټی دي او دوته نه زخمیان دي.
هڅه موکړه چې په دیاړه د علي پور او سره د نږدې کسانو سره اړیکو نسو خو د پورا پورا هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. د شریف الله وتک د معلوماتو لمخې د علیپور د وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ دغه جګړه هغه مهال رامنځته شوه کله چې څو ورځې وړاندې د علیپور یو شمیر کسانو د غزمی پر مهال پر یو شمیر امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او وروسته افغان سرتیرو ونیول او زندان ته یې واچول. چې تېر شپه د علیپور کسانو یې د خپلو کسانو د آزادولو غوښتنه کول خو امنیتي سرتیرو یې دا غوښتنه ونه منل. والي مظفر الدین یمن د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د علیپور کسانو له دې وړاندې هم د افغان سرتیرو سره جګړه کړې ده او د قانون څخه سرغړونه. نوموړی وایي چې د علیپور پاړی مرکزی ادارې ته شکایت کړی دي چې ډیر ژر به په دې اړه لاس په کار شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلان د پوهنتون په چوکاټ کې د ځوان غږ په نوم د هغې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي چې د محصلانو د عملي کار په هدف جوړه شوې وه او له کلونو راهیسې له فعالیته لوېدلې ده. د احسان آرین په دې راپور کې نور اوري.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د اووم سمستر محصلان د تلویزیونی خپرونو د تولید مضمون د استاد نظری درس ته ناستي. دوی وایي فارغېدو ته ډېر کم وخت پاتې دی خو تر اوسه یې په راډیو او تلویزیون کې عملی کار نه دی کړی او د ځوان غږ په نوم هغه راډیو چې د محصلانو د عملي کار لپاره جوړه شوې وه کلونه کېږي چې ورې تړلی او خپرونې نه لري.
نوم یې سردار ولی درمان ده. څه تقریبا دوه کاله کېږي چې موږ د ځوان غږ راډیو نشرات نه لرو. یوازې یو څو محدودې کامرې لرو چې د هغه محصلینو دپاره بسنه نه کوي. یو څو دانې ریکارډر لرو خو هم د ورځپاڼې دپاره موږ سنه لرو.
نوم مې زاهد اترنګ دی. د ژورنالیزم ولا ټول په عملي زده کړو ده. دلته که یوازې دغه چپټر ویل کېږي چپټر یوازې دغه د پوهنتون تر دیوالونو د صنف تر دیوالونو محدود ده. دغه بهر هیڅ هم نه پکارېږي. که یوې ډېرې عادي راډیو تلویزیون محلي هغې ته هم ورځې نو هلته تا نه
دغه محصلان وایي که څه هم نظر زده کړې ښی روانې دي خو په عملي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د یادې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. د ژورنالیزم په هنځي رئیس په هندوی محمد خان نیازی وای چې د ځوانغږ رادیو ټول تخنیکی وسایل روغ او پخپل ځای دی، خو د منظم استودیو او د رسمي تشکیل د نشټوالي له امله نشرات نه لري.
فقط زموږ غټ مشکل پیلندوري یو دغه د شمو ته شتول ته برابر کی یو دوم د تخنیکی کسانو راکول دي.
د خاغلی نیازی په وینا سمزه د پوهنتون ل رئیس سره شریک کړي، خو د پوهنتون رئیس حسن ګل اریوبی ازادي رادیو ته وویل چې د ځوانغږ رادیو د بیا فعالولو د لګښت په اړه به یو مسلکي ټیم وګماري.
منګي باید د ژورنالیزم د پانځي استاد او یو بل جنرال پانځي د برخ دی برخوي بیا فعالول د پاره چې کومه مصارف ته ضرورت لري هغه سنجش کی بیا تاسو سره موږ غږیز پروګرام شریکو.
د خوست په شیخ زید پوهنتون کې د ځوانغږ رادیو د محصلانو د عملی روزنې په هدف له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې د هغه وخت د ولایتي ادارې او د یو شمېر همکارو انجوګانو او ادارو په ملاتړ جوړه شوه، خو د تړون له ختمېدا سره سم د رادیو نشرات کمزوري او له تیرو شاوخوا 3 کلونو راهیسې په ټپه ولاړ دي چې محصلان یې د عملي کار په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د ښځو لپاره نور بستۍ اونیز خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه د کابل استډیو زما همکار مرسلین ارسلان مخته وړي، خو اوس به احمد تکل ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی دی. خلیلزاد داسې مهال قطر ته ځي چې ټاکل شوی په لنډ وخت کې په دې هیواد کې د افغان حکومت او طالبانو د پلاو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. ټاکل شوی چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی نن قطر ته ولاړ شي. د میدان وردګو والی مظفر الدین یمین وای د عبدالغنی علی پور په مشرۍ د خپل سر وسلوالو د ډلې کسانو د میدان وردګو ولایت په بیسود ولسوالۍ کې له حکومتي ځواکونو سره نښته کړې، دوه سرتیري یې ټپیان کړي او یو بل یې اسیر کړی دی. ښاغلی یمین وایي چې د علی پور کسانو د دولتي ځواکونو وسلې او تجهیزات هم ولجه کړي دي. شاهین قل اردو د بلخ ولایت په چاربولاک ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه په بمبرۍ کې د 8 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. همداراز تندر قل اردو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د 10 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې د چارواکو په وینا یو پکې چې چچنیایي او یو پاکستانی وسلوال هم دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د کورونا وایرس پر ضد د سپینې ماڼۍ ضربه قوې پر امریکایانو غږ کړی چې د کارګر ورځې د لمانځنې په مراسمو کې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولنیز واټن په ګډون د روغتیایي چارواکو سپارښتنې په پام کې ونیسي. او د امریکا د ټکساس ایالت په جهیل کې 2 بیړۍ پرون هغه مهال ډوبې شوې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړ لپاره په پریډ کې برخه اخیستې وه.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام د نن ورځې د نور بسته یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو له رانږدې کېدو سره هممهاله د دغو مذاکراتو په تړاو د خوشبینیو ترڅنګ ویرې او اندېښنې هم ډېرې شوې دي. د ژورنالستانو د ځوانو رهبرانو په نوم د یوې موسسې لخوا د سولې پروسه کې د ښځینه خبریالانو د ونډې تر عنوان لاندې په یوه ترسره شوې سروې کې د دغو خبرو په تړاو د خوشبینیو ترڅنګ ګڼې اندېښنې هم رابرسېره شوې دي. چېګونګي، شکننده بودن دست آوردهای 20 سال گذشته و نگرانی از معامله بر سر آزادی های موجود زنان، به ویژه رسانه ها، آزادی بیان و فعالیت زنان که در نتیجه تلاش های مشترک افغان ها و جامعه جهانی به دست آمده، از نگرانی هایی است که در این سروی زنان خبرنگار از آن ابراز نگرانی کردند. در برنامه هفته شکست سکوت در همین رابطه بیشتر با بهشته محمدی، عضو رهبری نهاد رهبران زنان ژورنالیست صحبت میکنیم. خانم محمدی، به برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام به شما و سلام به شنوندگان عزیز.
خیلی تشکر از اینکه شما
به ما فرصت دادیم و در شما صحبت داشته باشیم. بسیار تشکر. اگر در ابتدا لطف کنین در رابطه با یافته های سرویتون بیشتر به شنوندای ما معلومات بدین، یافته های شما در این سروی بالای چی موضوعات متمرکز بوده و عمده ترین نقاط یافته های شما چی است؟
ما بیشتر اول قبل از اینکه سروی را اجرا بکنیم ما یک مصاحبه داشتیم با زنه خبرنگار تا ببینیم که نگرانی های از اینا بیشتر از کدام جهت است. بعدش که ما نگرانی های از اینا تشخیص دادیم، ما یک سروی عمومی را انجام دادیم که با 60 زنه خبرنگار ما مصاحبه داشتیم. نمیفهم که صدای مرا درست دارین؟
بله، صدای شما کمی مشکل داره متاسفانه. اگر کمی موقعتون را تغییر بدین بهتر صدای شما با ما بیه. بله،
حالا صدای مرا درست دارین؟
درست است. بله بفرمایین.
خب در رابطه با این موضوعی را که شما گفتیم این سروی را که ما انجام دادیم، ما با حدود 60 زن خبرنگار صحبت کردیم.
درست. بله بله دقیقا بفرمایین.
بسیار خوب، ما با 60 زن خبرنگار صحبت کردیم و با یک تعدادشان که مصاحبه انجام دادیم سوالای باز بود از اینا، اما پیشنهادات مشخص شنه، خواسته مشخص شنه جمع‌آوری کردیم و تای امو گزارش ما جا دادیم که این پیشنهادات را به هیئت مذاکره کننده سال شریک بکنیم تا امو این پیشنهادات اونا مد نظر بگیرن و ما هم این را به دلیل با رسانه شریک کردیم که رسانه ها هم ببینن که چقدر از این پیشنهادات و خواسته زنه ژورنالیست هیئت مذاکره کننده در نظر خواهد داشت. ما خواستیم که چیز پس فردا نباشه که ما یک گزارش را بسازیم و با ارگانهای حکومتی زیر آب شریک بکنیم و بعدش رسانه ها از اون نظارت نداشته باشن. در خصوص از اینکه شما گفتین یافته های ما بیشتر چی بوده، پیشنهادات مشخص زنه خبرنگار داشتن برای هیئت مذاکره کننده ای که از حقوقشان دفاع بکنن، کوتاه نبیاین، قاطعیت داشته باشن، برنامه‌ای را که اینا می داشته باشن، گفتگوهای را که داشته باشن، توافقات و تفاهمات را که می داشته باشن، تمام روند زیر در حضور رسانه ها انجام بدن و رسانه ها از ایش نظارت داشته باشن و برنامه لحظه داشته باشن. و در خصوص از اینکه چقدر نگرانی داشتن زنه خبرنگار، ما ایره هم سوال داشتیم، اما نگرانی های زنه خبرنگار از دی که شاید دوباره وقت برگردن خیلی زیاد بود. حدود 53% از اشتراک کنندگان ما گفتن که ما اصلا باور نداریم به پروسه اسلام و نگران هستیم و حدود 43% دیگر هم گفته بودن که باورمندی دارن اما سطح باورمندیشان خیلی پایین است، یعنی از گزینه بسیار زیاد باورمند هستیم از این گزینه استفاده نکرده بودن. به این شکل ما حدود 8 سوال بسته داشتیم و 2 سوال باز که پیشنهادات و خواسته مشخص از اینا برای
حیات مذاکره کننده. درست. اگر بیایم سر از این صحبت کنیم که سروی شما در چند ولایت انجام شده و گفتین که تنها با 60 خبرنگار صحبت کردین، این سروی با توجه به این که شما بعدن در رابطه به این صحبت میکنین که در کدام ولایت انجام شده و در کدام یا تنها متمرکز بر کابل بوده، آیا فکر نمیکنین که تعداد خیلی اندک است از اشتراک کننده سروی و یا شما نخواستین فقط با عنوان
سالون بچه شما پرسن کردیم؟ البته ما سروی را کنجام داریم از بانوای سوال های ما را پرسن کردیم که اونا عملا در رسانه ها کار میکنن. شما قسمه که میفهمین در رسانه های افغانستان حضور زنه خبرنگار خیلی کم است. ما رسانه را داریم که در جمع زنه خبرنگارشان هیچ زنه خبرنگار ندارن. ما رسانه را داریم که تنها یک زنه خبرنگار در رسانهشان فعالیت داره. ما رسانه داریم فقط دو زن داره، اما تعداد مردها خیلی زیاد است.
درست.
ما توجه به این امو حدود 60 نفر زنه خبرنگار که ما پیدا کردیم هم این نشان میده که ما تعداد زیاد زنه خبرنگار ما کاور کردیم.
بله.
البته اگر ما تمام فارغین ژورنالیسم در نظر بگیریم، کسایی که تخصصی در یه حوزه درست خواندن، شاید تعداد از اینا حدودا بیش از هزارها نفر باشه، اما ای که ما عملا کسایی که در رسانه کار میکنن و سر و کار دارن با اونا صحبت بکنیم،
بله،
یک رقم بسیار کم برشان مواجه میشیم. با توجه به این 60 نفر را که ما تانستیم امرشان صحبت بکنیم، میتونه که نمایندگی بکنن از زنای خبرنگار که تماما در رسانه ها فعالیت دارن.
درست. سروی شما متمرکز بر کابل بوده یا از ولایت هم شما سروی داشتیم؟
ما سروی را بیشتر در ولایت اجرا کردیم که اونجا حضور زنای خبرنگار گسترده باشه.
درست.
ما در کابل سروی کردیم، در هرات، در مزار و همچنان از ولایت دوردست تنها تونستیم با بدخشان در تماس باشیم، چون ولایت بدخشان هم قسمی که شما خودتان از فرهنگ معلم بدخشان یک مقدار آگاهی دارید،
مردم
هستند که در قسمت کار زن خبرنگار در رسانه ها مشکل ندارن و در قسمت از یک مصروی مورد اونجا انتقال بتیم و برای از اونها صحبت کنیم هم با مشکل وجود نداشت، اما ولایت ناامنه به دلیل مشکلات امنیتی و دیگر چالش ها نتونستیم که کاور بکنیم، اما از این ولایت که ما نام گرفتم بیشتر از زن خبرنگار ما داشتیم.
درست. خب در رابطه به این که خب ولایت نام را شما گفتین، اما بیشترین مشکلات را زنان در اون ولایت دارن متاسفانه. کار خبرنگاری در ولایت دشوارتر از و جامعه هم سنت های ناپسندیده هم بیشتر است و مخالفت ها هم با این کار بیشتر است. علت را شما یکی ناامنی گفتین، علت دوم بوده میتونه که سبب ازی شده باشه که شما با اونا صحبت نکنین در این رابطه و نظر از اونا رو نگیرین؟
البته زنای خبرنگار که در ولایت ناامن اصلاً اونا در گروپ های خبرنگاری و جاهایی که باید می بودن حضور می داشتن و با اینا ما در تماس می شدیم.
درست.
متاسفانه که حضورشان کمرنگ بود.
بله.
می تونیم بگویم که اما فرهنگ که حاکم از در ولایات شاید مانی از اینا شد فعالیت آنچنانیه که یک زن خبرنگار باید از داشته باشه نداشتن، یا مشکلات دیگه که ما نتونستیم سرانجام بالاخره زنای خبرنگار را در ولایت ناامن پیدا بکنیم که از روی دقل کشن در تماس باشیم. از روی نزدیک ما نمیتونستیم به دلیل مشکلات امنیتی در ولایت سفر بکنیم و وقت محدود را که ما داشتیم، به خاطری که شما میفهمین که پروسه حکومتی با آن که در تطبیق مفته و باورمندی ها کمتر به ایست که دفتر مذاکرات آغاز شده، ما این بار ما خواستیم که زودتر اعلام بکنیم نتایج سروی را تا اینکه ما پیشنهادات از زن خبرنگاران آن در زنهای را بگیریم.
بله.
خواستیم که در سروی داشته باشیم اینا را به حیات.
درست. شما گفتین که اکثریت سوالات شما که 8 سوال شما البته بوده ای بگونی باز انجام شده و 53% از اشتراک کننده شما که کسایی که شما سروی انجام دادین اونا به پروسه صلح بی باور بودن. دلیل را که اونا به پروسه صلح بی باور هستن قبل از آغاز چی بوده میتونه؟
قبل از آغاز شما گفتم که اول ما یک مصاحبه انجام دادیم، دیدیم که نگرانی هایشان از کدام بابت از بعد از سوال بسادر پرسشنامش رو آوازیم. اینا بیشتر نگرانی های زنای خبرنگار ای است که در گذشته دیدن که حکومت در برابر طالبا خیلی کوتاه آمد، مثلا در قسمت رهایی زندانی های طالب حکومت خیلی کوتاه آمد.
درست.
مثلا در بعض مسائل دیگه ای را که طالبا فقط فرمایش داده رفت حکومت هم عملی کرده رفت. بنابراین با توجه به این وضعیت زن خبرنگار نگرانی دارن که یک بار نشه که سرنوشت اینا را هم حکومت به موقع بگیره.
درست. یعنی اینا شک به این دارن که امتیازدهی شده بیشتر و در آینده ها حقوق از اینا و آزادی‌ها از اینا دوچار معامله یا به معامله گرفته شوه.
این نگرانی را داشتم. به خاطر این نگرانی را که با ما شریکیم با ما یک سوال را به شکل بسته ساخته بودیم که میزان نگرانی های شما از پروسیسل، آیا از شما از پروسیسل نگران هستید؟ بله هستم، بسیار زیاد کم نگران نیستم، هیچ نگرانی ندارم. به اون شکل ما چندین گزینه داده بودیم و گزینه اختیاری هم بر از اینا داده بودیم و اینا همگیشون گفتن که خیلی نگران هستن.
درست. خانم محمدی، من در مقدمه هم اشاره کردم که دستاوردهای سالهای گذشته در بخش حقوق زنان و فعالیت زنان خبرنگار بیشتر دستاورد مشترک بوده از دولت افغانستان و جامعه جهانی. در این رابطه خواستهای اونا از جامعه جهانی داشتن، چون جامعه جهانی عملا در مذاکرات صلح افغانستان دخیل هستن و اونا نقش پررنگتر هم دارن.
پیشنهادات مشخص البته زنهای خبرنگار به جامعه جهانی هم داشتن، اول گلایه داشتن که جامعه جهانی توجه آنچنانی که باید از زنهای خبرنگار میکرد به زنها در کل و به زنهای خبرنگار، که زنهای خبرنگار اما زبان گویای تمام زنان هستند که یک مقدار امکانات از دستشان است.
درست.
اینا گفتن که آنچنان که به خواسته طالبا توجه میشه، آنچنان که به حکومت توجه میشه، اما زنها رو در حاشیه کشیدن. فعلا جامعه جهانی اصلا ما نمیبینیم که
جامعه جهانی یک بار بیای یک برنامه را اندازی گفتگو از امریکا خبرنگار یا در کل سوا چی دیدگاه دارن و چرا مثلا در هیئت مذاکره کننده ام یک نقش درشت بر زنا داده نشد. خب ما یک چهار زن خبرنگار یک چهار زن نماینده زنا را داریم
درست.
اما با توجه به اینکه میزان مردا چقدر است از آن دهی قسمت جامعه جوانی کدام کارهایی را کردن، البته نمیگیم که هیچ کاری نکردن، چون کارهایی که باید آنچنان که توقع میرفت انجام ندادن. به او دلیل زنهای خبرنگار یک مقدار نگرانی داشتن و انتقاد هم داشتن از جامعه جوانی، اما در کل پیشنهادشان این بود که در مذاکرات صلح، در مذاکرات بین الافغانی یک نماینده از جامعه جهانی باشه و اونا هم به خاطر اونمی پیشنهاداتی که اینا ارائه میکنن به هیئت مذاکره کننده اونا نظارت بکنن که چقدر این پیشنهادات از اینا را چقدر خواستایی که می زنایی که حداقل در هیئت حضور دارن اینا به نظر گرفته میشه و جامعه جهانی از این پروسه هم نظارت بکنن و هم از طالبا هم در خصوص حقوق زنان تضمین بگیرن.
درست. خب در رابطه با این بعدن صحبت میکنیم که یافته هایتان را با کی ها شریک کرده این و خواسته های مشخص اون چی است. ما حالا شماره تماس به برنامه را با شنوندای عزیز شریک میسازم، اینا میتونن با استفاده از این شماره های تماس با برنامه تماس بگیرن و سوالاتشون را از مهمان برنامه مطرح کنن. بله، خبرونی سره در اړیکې شمیره دی 0902-25-55. بله، شمیره ده 0909-40-15-40. شماره تماس به برنامه را میتونین یادداشت کنین و با استفاده از شماره تماس با مهمان برنامه البته سوالاتتون را مطرح کنین. موضوع امروز برنامه ما هم هست که یک سروی تازه از سوی نهاد زنان ژورنالیست انجام شده که در رابطه با نگرانی های زنان ژورنالیست است و نقش اونا در مذاکرات صلح. البته شماره تماس با برنامه 0782-27-55. شماره بعدی است 0799-20-35-40. بله، یک شنونده. بله، شنونده در لاین داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله سلام، خبرونت خیر اغلاست، چوگی هستی، لکوم زید خماری کنی ولی؟
خمانه ما خبریم که با
بله خبرونی موضوع یو نوی سروی د البته د ژورنالیستانو د ځوانو رهبرانو پونوم دی وی موسیل خواتر سره شوی د خبرونی موضوع مم پر دې سروی د چې د سروی مسأله د سولې پروسه کې د خزینه خبريالانو د ونډې په اړه ده. تاسو کولی شي په دې برخه کې خپل پوښتنه مطرح کړئ که پوښتنه لري.
نه پختانه خود دارده سی؟
بله، میره بانی. بله، متاسفانه دوی غکسم نرازی او تلفونیم قطع شو. بل آوریدون که را خلو چوک دی. بله، سلام علیکم. بله، صدای مره میشنوین؟ بله، متاسفانه صدای از اونم قطع شد. بله، شنوندی دگره میگیریم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. سلام علیکم. بله، صدای مرا میشنوین؟ بله، متاسفانه این اوقات. خب خانم محمدی، در رابطه به اگه بیاییم یافته های شما را امروز با رسانه ها شریک کردین، آدرس بعدی که قرار است این نتایج سروی با اونا شریک ساخته شده کدام آدرس است؟
ما نتایج از این سروی را به شورای عالی مصالحه، به ریاست جمهوری، به وزارت امور خارجه و همچنان به وزارت دولت در امور اصال شریک میکنیم.
درست.
و خواستار ازی هستیم که این خواستار و پیشنهادات و یافته ها را در پروسه صلح مد نظر داشته باشند، چون در آغاز کار هستیم و نشه که فردا باز اینا تصمیم بگیرن که در او خواست مشروع زنا
درست. نماینده های هم از بعض از برخی از نهادها در افغانستان در این هیئت شامل هستند. از آدرس خبرنگاران کسایی که حضور دارن، آیا در سروی سوال هم شده که اینا از کسایی که انتخاب شدن چقدر اینا راضی هستن و میتونن که اونا صدای اینا را در مذاکرات صلح بلند بکنن؟
ما سوال مشخص داشتیم که در مورد حضور زنان در جمع حیات مذاکره کننده نیست، در یه ارسه اینا گفتن که زنه خبرنگار در پروسه سال به حاشیه کشیده شده و بس از این که سیاهی لشکر در جمع حیات مذاکره کننده نباشه، یک بس است که فقط زنه خبرنگار در حاشیه بکشن تا این که بتونن با طالبا به گونه ساده تر بتونن که به توافق برسن و این که زنه خبرنگار تا انتقاد کردن، گفتن که وقتی که یک زن خبرنگار میشه به هیچ وجه عنوان دادن سیاهی لشکر به نام از اونا یک جفا هست. خودش چون زن خبرنگار همه میدانن که همه روزه آگاهی را که یک خبرنگار روزانه میگیره و او را پخش میکنه و برابر به آگاهی تمام عمر یک دانشمند سالای 2000 سالای 19 سالای 1700 و 1800 می شدن. به این دلیل اینا نگرانی خود داشتن، اما با آن هم پیشنهاد کردن به میزنایی که فعلا حضور دارن، گفتن که از اینا نمایندگی درست بکنن و در برابر طالبان قاطعیت
درست. تا این جایی که مذاکرات صلح و البته پیشرفت هایی که در بخش مذاکرات صلح صورت گرفته، خود شما چقدر راضی هستین از این پیشرفت ها و چقدر امیدوار هستین به این که خواسته هایی را که شما در این سروی جمع آوری کردین و انتظارات را که زنان ژورنالیست البته نابیان کردن، این خواسته ها تحقق پیدا کنه و ما بتونیم به حداقل می خواسته ها دست پیدا کنیم؟
ما از پروسه صلح حمایت میکنیم و پروسه صلح یک پروسه مردمی است که آرزوی هر افغان است.
درست.
یعنی ما هیچ کس دیده نمیکنیم و اصلا پیدا نمیکنیم در افغانستان که صلح نخواهد و طالبا هم از جنگ شاید خسته شده باشند و اونا هم صلح میخواهد. همگی جنگ بخواهد یه باشار ما است و صلح خواهانش از این شعار ما است. اما با توجه به برنامه حکومتی درست ما شما میبینیم، مثلا حکومت یک برنامه را اندازی کرد لوی جرگی مشورتی سال که در اونجا از اقشار مختلف آمده بودن، گرچه نمایندی زن خبرنگاران هم بودن و دیدگاه ها جمع شد و در خصوص از این که 400 زندانی طالب رها شود. اما در اونجا شرایط هم مفت کرده بودن، اونا گفته بودن که از طالب ها باید از تضمین گرفته شود، باید آتش بس سریع ایران شود، باید به کشورهایی که اینا مربوط میشن از اون کشورها باید از تضمین گرفته شود. یعنی در کل چندین ماده که اول باید از اونا مراد میشد بعدش زندانی رها میشد.
درست خانم. بله خانم محمدی با معذرت، یک شنونده داریم اینا رو میگیریم بعدا به شما برمیگردیم. بله بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
سلام، به برنامه خوش آمدین. کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
زنده باشی، تشکر. ریاض از ولایت خوش.
بله ریاض، مهربانی کنین ریاض برادر، سوالتون را مطرح کنین از مهمان برنامه.
خب واسلا.
بله بفرمایید.
ما وقت سلامونه و تاسو ته د رادیو ازادي او کوم په تاسو ټول افغانانو ته سلام کوم.
او د
خورنه سوال دا دی چې دا چې خبره کې چې موږ سروې کوو، دا سروې د څه په خاطر ده او افغانانو ته یې کار څه شی ده؟ او دا په خپله هغه د کوم دولتي معاش لري نه لري، کومه موسسه معاش ورکوي دا شی دی؟ او په اخر کې مې سوال د زینه دا ده چې دا خپل اولادونه هم لري نه لري، اولاد لري نه لري؟
شنوندې بعدی را میگیریم. کی هستن؟ بله سلام علیکم. بله متاسفانه تماسشون قطع شد. خب خانم محمدی به شما با بله به ادامه بتین به بستان بس قبلی به سوال بعدن برمیگردیم.
خب ما در رابطه با ما پیشنهادات و هیئت مذاکره کننده که چقدر چی بشد ما صحبت کردیم و بعدش هم صحبت داشتیم روی از این که ما چقدر امیدواری داریم از پروسه صلح. خب در کل با نظر داشته برنامه های حکومتی که گفتم پیشتر تذکرم دادم، ما این برنامه را میبینیم امیدواری ما کمتر هست از حکومت.
بله.
اما بان هم با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، زنایی که امروز تربیه شدن، زنایی که قدر تلاش کردن و همگی از اینا از حقوق خود خودشان دفاع میکنن،
درست.
با توجه به این وضعیت ما اصلا ایجا جایگاهی را نمی بینم که زنا بر عقب برگردان بشون. یعنی اگر حکومت هم تصمیم بگیره در یک سا و توافق هم صورت بگیره، زنا قبول هم نمی کنن و
و نه هم به عقب برمیگردد. بنابراین با توجه به دهشت زنان ما نگرانی ندارم از اینکه زنان دوباره به عقب برمیگردند. شاید به چالش مواجه شویم اما
درست. در رابطه به سوال شنوندی ما از تاثیر گذاری و ای که این سروی شما چقدر میتونه مفید باشه در بخش پروسه صلح چگونه است؟ تا حال نتایجش هم اگر شریک ساخته نشده چقدر امیدوار هستین که بتونه که امی خواستایی را که شما جمع آوری کردین بیشتر انعکاس پیدا بکنه در مذاکرات صلح؟
خب
اول
بسیار
بجا
داشتن این شنوندی شما برادر بزرگوار ما. ما کار خود را انجام دادیم. البته مسئولیت که مربوط ما میشد چون ما را بر اساس همو توجه برنامه حکومتی و بالاخره همی کشور ما به یک جای رسیدیم به نام رهبران جوان، پس همی یک رسالت ما بود که دیدگاه زنه خبرنگار را جمع بکنیم و در نمی حساسترین برهه تاریخی کرد ما اونمو نتایجش به هیئت مذاکره کننده پیشکش بکنیم تا ای که اینا امو یک راه منظم داشته باشن که از کدام ارزش ها باید دفاع بکنن. مشخص برای اینا ما شماره وار ارائه کردیم. بنابراین این میتونه که در قسمت از ای که هیئت مذاکره کننده هم یک خط سیر داشته باشن و هم در سی که ما یک صلح پایدار داشته باشیم و این مورد اینا مراد بکنن یک صلح پایدار رو خواد داشتیم به یه کمک میکنن. یعنی ای که اگر بخش از زنه خبرنگار یا بخش از زنه در کل به حاشیه کشیده شود ما به اصطلاح پایدار نمیرسیم، چون جامعه پویا از جامعه هیچ وقت در حالت سکون باقی نمیمانه که هر چیزی که حکم شد امور بپذیرد. جامعه خودش به تشنج مواجه میشه. قبل از اینکه ما به تشنج مواجه شویم ما همین موضوعات خود شریک کردیم و در اینا را مد نظر بگیرم که انشالله خواهد گرفتن که چه وعده ها داده شده که ما این سر بیا را میبینیم و نتایجش را میبینیم. شبا انشالله که با
بخل خواهد
خواهد یک اندازه کمک خواهد کرد.
تشکر خانم محمدی. شنونده در لاین است، میشنویم کی هستن و از
کجا؟ سوال پا بارا که در خوران و پا خبر در
بله میره بانی بله میره بله میره بانی چوگی هستی لکومزی خماری کنی ولی؟
زه په نامه سلطان جان ما په شینوارو له سواد اچ زنګرار ولایت نه
بلې میره بني سلطان رور
او دا غواړی چې دا بچ خويند او ته پورا برخه په ور کړ شي دی راته کې سولې په هغه کې پرار شي کې خو یې سي
بلې بلې دې من نه د دې د نظر مو دې
د ګوانډیانو ته چې موږ تاسو ګورو ټول اندغه مسلمانان دي دغه پاکستان یې هسپتالونو کې خوند کار کار اور پټولو چې پوکي پټولو دغه کې بچی راځنګ ساتو مزدوري اوسي.
ډیر زیاته مننه سلطان رور له وشینوار ولسوالی څخه دوی خپل نظر ویلي. خانم محمدی در رابطه به یک شما پیشتر شما از ظرفیت های صحبت کردین که در جامعه افغانستان البته در میان زنان به وجود آمده و این ظرفیت ها غیر قابل برگشت و پیشرفت ها غیر قابل برگشت است. در رابطه به طالبان اگر صحبت کنیم صحبت های از این میشه که اینا تغییر کردن قسما در مقایسه با گذشته و شاید انعطاف نشان بدن در مذاکرات صلح و امو صحبت هایی که از این جانب صورت میگیره و پیشرفت هایی که در افغانستان به عنوان واقعیت های عینی موجود است، چقدر شما این انعطاف را میبینین در طالبا به این که در برابر آزادی زنان به ویژه آزادی بیان اینا این انعطاف نشان بدن؟
خب ما هم از قشر خبرنگارا هستم، سر کار ما با خبر و گزارش است.
درست.
البته قبل از این ما خبرها را دنبال می کردیم. در بعض از جایا می دیدیم که طالبان حتی مکاتب دخترانه را به سطح ابتدای اجازه دادن. این برخلاف همون دیدگاه 20 سال پیش از این هست که 20 سال پیش حتی اصلا پا اول اجازه نمی دادن. یعنی همی که تصال ششم اجازه می ده یک انعطاف پذیری طالبان را نشان می ده خودش. اما طالبان نیاز دارند که سر ذهنیت از اینا کار شد و بر از اینا فهمانده شد و که زنها بالاخره نیم قشت جامعه را تشکیل میدن و اگر نیم قشت جامعه سلب شود پس جامعه در نوشتش چی میشه؟
بله.
بنابراین گرچه از طالب انتظار نمیره که دوتر انعطاف پذیری نشان بدن به خاطری که اونا یک خط فکری را که دارن بر همگان معلوم است که یک مقدار موانع ایجاد میکنند صد ای راه ها.
درست.
اما با توجه به این وضعیت کنونی اگر با طالبان صحبت درست صورت بگیره ما مطمئن هستم که اونا هم شاید قناعت بکنند، چون که ما شما دیدیم جناب
گلبودین حکمتیار همچنان از مخالفین سرسخت موضوعات بودن اما آمدن در سال پیوستن و امروز هم به شکل بسیار خوبش زندگی دارن در اینجا و تا یک رسانه یک تلویزیون هم ساختن، شاید در تلویزیون شدن خبرنگارای زن هم استخدام بکنن.
درست.
یعنی من امیدوار هستم که اگر ما قاطعیت داشته باشیم و ما انعطاف‌پذیری از خود نشان ندهیم انشاءالله اونا.
درست. خانم محمدی، اگر در اخیر برنامه مشخص پیشنهادات مشخص را از لابلای امید سروی که شما با خبرنگاران صحبت کردین اگر به شنوندهای ما بگوین تا قرار است چند روز بعد که ما به مذاکرات صلح میریم تا شبه که چنانمی پیشنهادا بگونی مشخص در نظر گرفته شوه و یک خلاصی از یافته های شما.
خیلی تشکر. گرچه ما در فعلا در جای هستم که امون گزارشم پیشمانی است اما خدا کنم که حضور ذهنی درست داشته باشم و تمام شب بتانم که با شما پیشکش بکنم. ما گرچه موضوع نگرانی و ای که چقدر امیدواری دارن چقدر میخواین که به سال فعلا زنا در پروسه سال وجود داشتن نداشتن این بسای است که فعلا میگذاریمش اما بالاخره ما بیم سر موضوع پیشنهادات و خواستایشان. اینا خواسته مشخص زن خبرنگاری است که باید حق تحصیل، حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق تحصیل و حق کار این حقوق زنها باید تز در نظر گرفته شود و هیچ گونه کوتاهی در این اثر نباشد. و موضوع دیگر همی است که باید یک تضمین از طالبان گرفته شود در قسمت از این.
درست. بله. خانم محمدی متاسفانه برنامه رو به اختتام است. از حضور شما